آن سپاس. حالا با همکارم نوری است. نوری باشه. نوری صاحب خوش آمدید.
بله ستار فروخت تاسو ستړی مشی. د ازادي راډیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د سیمه ییزې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره نن د نږدې شلو سیمه ییزو هېواد د سیمې د هېوادونو او نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمېر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته په غزې ترانګه کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندې ویشتل شوي وو پر څو ځایونو بمباري وکړه. د خبرونو تفصیل. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. یوسف ال اوسیمین پرون په یوه خبر پاڼه کې د تاوتریخوالي کړنې د خواشینۍ وړ وبللې او غوښتنه یې وکړه چې ټول لوري باید زیاته هڅه دې ته وکړي چې تلپاتې سولې ته ورسېږي. نوموړي ویلي د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو ټینګار یې کړی چې دې هدف ته د رسېدو لپاره باید هڅې څو برابره شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه د نړۍ د دینی عالمانو کنفرانس ته چې د سعودي عربستان د مکې ښار یې د 2013 کال د جولای په 11مه کوربنه وه او دغه راز د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریز ته چې هغه هم د 2019 کال د مې په 1 په مکه کې جوړه شوې وه په اشاره ویلي چې په افغانستان کې تلپاتې سولې او امن ته رسېدل د دغو دواړو غونډو د پریکړو او اعلامیو هدف و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغې اعلامیې هرکلی کړی او اسلامي همکاریو له دوامدار ملاتړې مننه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پغمان ولسوالۍ کې یو ماین ښخوونکی او د هغه درې ملګري نیولې دي. دفاع وزارت تېر ماښام په یوه خبر پڼه کې وویل چې دغه کسان د برجک سیراهي په سیمه کې په ماین ښخولو لګیا وو چې د 111 فرقې ځواکونو ځای په ځای ونیول. خبر پڼه کې نه دي ویل شوي چې نیول شوي کسان څوک او له کومې وسلهوالې ډلې سره تړاو لري. وروسته یو څو اونیو کې د کابل ښار بېلابېلو سیمو کې د ښخ شوو او مقناطیسي ماینونو چاودنې وشوې. تېره اونۍ یوې چاودنې د کابل د احمدشاه بابا مینې په سیمه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دوه کارکوونکي ووژل چې د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ملاتړو پراخ غبرګونونه راوپارول. په پارلمان چارو کې دولت وزارت وایي د ملي شورا غړو ته به له دې وروسته د موټرو نمبر پلیټونه د بایومیټریک بهیر له بشپړېدو وروسته ویشل کیږي. په پارلمان چارو کې دولت وزیر ضیاءالحق امرخیل په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې هدف پرون د کورنیو چارو وزارت او ملي شورا ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه. د لیکلي له دې وروسته به د میم جیم او وو جیم پلیټونه یوازې د ملي شورا غړي کاروي او د ناوړه ګټه اخیستنې مخه به نیول کیږي. د دې کارلار خوونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کړی ده. له دې وړاندې د دغو پلیټونو په ورکړه کې ستونزې وي او پر وکیل سربیره به د هغه نږدې کسانو هم دا نمبر پلیټونه کارول او کله ناکله ښاري نظم هم ګډوډاوه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمېر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې سعودي عربستان دغه روغتیایي اقدامات د دې لپاره کړي چې د حج د مراسمو په وخت کې د کورونا وایروس د نوې څپې د خپرېدو مخه ونیسي. د دغو اقداماتو له مخې د خلکو پر غونډو بندیز لګول کیږي او حاجیانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې یو له بل سره وګوري. سعودي عربستان په تېره جون میاشت کې اعلان وکړ چې یوازې په کور دننه زرو حاجیانو ته اجازه ورکوي چې د حج په سګنیو مراسمو کې چې د جولای له 19 پیلېږي او د اګست تر 2 دوام کوي ګډون وکړي. دا د سعودي عربستان په معاصر تاریخ کې لومړی ځل دی چې د حج د مراسمو لپاره له بهر سعودي عربستان ته د حاجیانو پر ورتلو بندیز لګول کیږي. دغه راز دغه نوي اقداماتو له مخې حاجیان اجازه نه لري پر کعبې لاس کیږدي. حاجیان به تل ماسکونه اغوندي او تر خپل منځوبه لږ تر لږه 1.5 متر واټن ساتي. هر کال د حج په مراسمو کې شاوخوا 2.5 میلیون کسانو ګډون کاوه. هر کال له افغانستانه هم شاوخوا 10,000 حاجیان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تلل. د ایران په نتنز اټومي تاسیساتو کې اور لګیدنې د پام وړ ویجاړۍ رامنځته کړې. د ایران ایرنا خبري اژانس د هېواد د اټومي ادارې د ویان په حواله پرون وویل هغه اور لګیدنه چې د پنجشنبې په ورځ رامنځته شوه اورنۍ زیاتو. د ایران د اټومي ادارې ویان بهروز کمالوندي ویلي دغه اور لګیدنه کولی شي د سنتریفیجونو پراختیا او تولید تکنی کړي. کمالوندي ویلي ایران کولی شي یوه پرمختللې ودانۍ د اوسنۍ نړېدلې هغې پر ځای جوړ کړي. د یو بل خبر له مخې ایران ویلي د فارس خلیج د ساحلي کرښې په اوږدو کې د پټو توغندیو ځایونه جوړ کړي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو مشر ویلي ایران دغه تاسیسات تر ځمکې لاندې جوړ کړي او ویلي دي چې دا به د ایران دښمنانو ته ناوړه عواقب ولري. امیر البحر علي رضا تنگ سیری صبح صادق 19 ته ویلي ایران د فارس او عمان خلیجونو په څنډو کې دغه ځایونه جوړ کړي چې دښمنانو ته به ویره پیدا کړي. د سپاه پاسداران دغه لوړ پوړي چارواکي دا خبرې تر بېګا ناوخته پورې کومې سرچینې تایید نه کړې او نه هم عربي هیوادونو په دې اړه کوم غبرګون ښودلی دی. د اسرائیل په وزوای پرون د ورځې ناوخته په غزې ترنګ کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي وشتل شوي او په څو ځایونو بمباري وکړه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې هلیکپټر او جنگي جت الوتکو د سخت دریځې حماس ډلې تر ځمکې لاندې تاسیسات په نښه کړي وو. له غزې د اسرائیل پر لوري د توغول شوو توغندیو د لګېدو اصلي ځایونه نه دي په ډاګه شوي، خو د راپورونو له مخې دوه توغندي د اسرائیل په خاوره کې دننه لګېدلي دي. تر اوسه د دغو توغندیو د توغولو مسؤول کومې ډلې نه دی اخیستی، خو ګمان کېږي چې هغه به د حماس د سخت دریځې ډلې چې پر غزې کنټرول لري وسلوالو ویشتې وي. تر اوسه دواړو لورو ته د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. حماس او اسرائیل په تیرو څو کلونو کې درې خونړۍ جګړې کړې دي چې د دوی وروستۍ جګړه په 2014 میلادي کال کې وه چې 2200 فلسطینیان او 4000 اسرائیلیان پکې ووژل شول. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پرپورونو کې به واورئ چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د سیمه ییزې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره نن د نږدې شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او خلک د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو صادقانه رول د افغان سولې د پروسې پر پرمختګ ډیر اغیزناک او مهم ګڼي.
د میدان وردګو ولایت کوچیان وایي د دوی په وړاندې روان تاوتریخوالی نور د زغملو نه دی.
دا لارونم د دې په خاطر کړای دی چې لموږ سره ظلم زیاتای روان ده، له ورسوګانو نارامنی او دولت هم کوم غاګ نه اوري.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په نړۍ کې تر پرون ناوخته پورې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر له 11 میلیونه واوښت. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونه مهیره وې د انصاف پلټکاو ستاسو د ورکو شو ازانو د لټ. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت نن د نږدې شلو د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی. د ویډیو کانفرنس لارې دغه غونډه له طالبانو سره د سولې خبرو مخکې په دې هدف ترسره کیږي چې د سولې په اړه سیمه ییزې اجماع پیاوړې او له مخې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. په اړه یې پام وکړئ. د اسدالله لودین رپورټ ده.
د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه او نړیواله اجماع له دې وړاندې هم رامنځته شوې، خو اوس افغان چارواکي هڅه کوي چې دغه اجماع پیاوړې او ژر له طالبانو سره خبرې پیل کړي. په همدې هدف نن دوشنبه افغان چارواکي د نږدې شلو سیمه ییزو هیوادونو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو له استازو سره جرګه کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه وایي
دا غونډه به د ویډیو کانفرنس لارې د رئیس جمهوری په وینا پرانستل کیږي او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تر رهبرۍ لاندې به مخته ځي. هدف د سیمې او د نړۍ د اجماع د تقویت ده تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
افغان دولت د آذربایجان، چین، مصر، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیه، قطر، سعودی عربستان، ترکیه، تاجکستان، ترکمنستان، متحده عربی امارات او ازبکستان استازو ته بلنه ورکړي چې نننۍ غونډه کې ورسره برخه واخلي. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاریو سازمان او امریکا ډیپلوماټان او استازي هم غونډې ته بلل شوي دي. افغان دولت دا اونۍ دوه نورې غونډې هم مخته لري چې یوه یې سبا سه شنبه د کابل، بیجنګ او اسلام آباد درې اړخیزه غونډه ده او بله یې د پنج شنبه په ورځ د هغو هیوادونو ده چې تیرو دو لسیزو کې د افغانستان مسایلو کې ښکیل وو. د ټولو دغو غونډو بحثونه به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر څرنګوالي ورټول وي او پر دې سربیره د ستراتیژیکو او اقتصادي همکاریو خبرې هم پکې کیږي. دا چې افغان دولت له نننۍ او راتلونکو غونډو څه تمه لري، د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري په اړه ازادي راډیو ته وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او خلک د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو صادقانه رول د افغان سولې د پروسې پر پرمختګ ډیر اغیزناک او مهم ګڼي او تمه لري تر څو پر دې لار کې د افغانستان خلکو او د دولت سره همکاري وکړي، د دې لپاره چې یو باثبات افغانستان په سیمه کې د ثبات او حسین لامل دی.
دغه غونډې داسې مهال تر سره کیږي چې بین الافغاني خبرو ته لومړنی شرط چې د دواړو لورو د شپږ زره زندانیانو آزادول وو نږدې بشپړ شوی. افغان دولت تر اوسه د طالبانو څه باندې څلور زره او طالبانو هم له پنځه سوو زیات دولتي زندانیان آزاد کړي. د بین الافغاني خبرو پیل ته لا کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو پریکړه شوې چې لومړنۍ ناسته به یې د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان حکومت طالبانو له لوري د دولت د امنیتي او دفاعي ځواکونو خوشې کول خپلمنځي خبرو د پیل لپاره عمده اصل بولي. د ولسمشري د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وای حکومت سولې ته د رسیدو او د جګړې ته د پای ته رسیدو په برخه کې ژمن دی او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره دي له دوی سره بندي سرتیری او عسکر را خوشې کړي. نور جزئیات د دیوان نظر پر راپور کې.
افغان حکومت د بین الافغاني خبرو پایل او د جګړې پای په لور د چټکو ګامونو خبر ورکوي، خو د طالبانو لخوا ټول حکومتي بندیانو خوشی کول ورته مهم اصل په توګه مطرح دي. د ولسمشري ماڼۍ مرستیال ویان د وخان مینپال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت غواړي پرته له ځنډه د سولې مذاکرات پیل شي.
حکومت په هیواد کې د جنگ ته د پای ته رسیدو د سولې او ثبات د تامین لپاره د ځان پرته د سولې مذاکراتو پیل ته ژمن دی، خو له طالبانو څخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټولو اسیرانو ازادول د دولت او ملت لپاره د زندانیانو د تبادلې پروسې د ډېر عمده اصل په توګه باندې مهم.
د افغان حکومت لخوا دا خبرې داسې مهال کیږي چې تېره اونۍ ولسمشر غني ملي ټلویزیون سره په مناظرې کې ویلي وو چې راتلونکې اونۍ به د افغان حکومت له لوري د طالب بندیانو د خوشې کېدو په لړۍ کې د پام وړ چټکوالی راشي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو که افغان حکومت د دوی پنځه زره بندیان خوشې کړي د یوې اونۍ په ترڅ کې به بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیشن مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې باید د بندیانو د خوشې کولو او تبادلې په موضوع کې د جنګي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وشي. په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغان حکومت له لوري د بندیانو د خوشی کېدو په اړه د تازه خبرو په غبرګون کې وایي د طالبانو لخوا به د افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو د خوشی کېدو لړۍ چټک شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د افغان حکومت بندیانو خوشی کېدو ته ژمن دي او له افغان حکومت هم غواړي چې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په پروسه کې له ځنډ سره د سولې پروسه ځنډنۍ نه کړي.
مونږ تل ویلي چې د بندیانو خلاصون ژر تر ژره تکمیل شي تر څو بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. زموږ لخوا د بندیانو خلاصون لړۍ دوام لري او لا به چټکه شي انشاء الله، خو باید زموږ د پاتې بندیانو د خلاصون پروسه نور ونه ځنډیږي ځکه د سولې ټوله پروسه ځنډوي.
په ورته وخت کې د پوهنتون استاد او سیاسي چارو شنونکي شهلا فرید وایي د سولې مذاکراتو مدیریت لپاره افغان حکومت لا هم سمه همغږي نه لري. دا غلی فرید په وینا تر اوسه د مذاکراتي پلاوي صلاحیتونه او اجنډا نه ده ټاکل شوي. نوموړي زیاتوي چې د مذاکراتو پلاوي سولې وزارت او د مصالحې شورا ترمنځ لا هم د بین الافغاني خبرو لپاره لازمه همغږي نشته چې دا به خپل منځي خبرې له ستونزو سره مخ کړي.
هیله ده چې زر تر زره د مصالحې عالي شورا جوړه، د مذاکراتي پلاوي صلاحیتونه وټاکل سي او د سولې وزارت د مصالحې عالي شورا د دارالانشا په توګه په ګډه کار پیل کړي تر څو ټول خلک ډاډه سي چې د بین الافغاني خبرو لپاره هر څه چمتو دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوي هوکړې پر بنسټ باید تر بین الافغاني خبرو مخکې له افغان حکومت سره د طالبانو 15,000 بندیان او طالبانو سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 1,000 اسیران خوشې شي. که څه هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې نږدې 4 میاشتې پوره کیږي، خو لا هم د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشې کولو لړۍ نه ده بشپړه شوې. افغان حکومت تر دې دمه د طالبانو څخه د پاسه 4,000 او طالبانو د افغان حکومت 1,500 بندیان خوشی کړی دي.
د میدان وردګ ولایت کوچیان وایي د دوی په وړاندې روان تاوتریخوالی نور د زغم وړ نه دی. دوی پرون په دې ولایت کې د یو لاریون په ترڅ کې له حکومت نه د دوی او دغه راز په سیمه کې د هزاره میشتو قومونو ترمنځ د ستونزې د دایمي حل غوښتنه وکړه. نور د خاطر پردیس پر رپورټ کوي.
په میدان وردګ ولایت کې د کوچیانو لاریون لاریون کون کې څه غواړي؟
دا لارون د دې په خاطر کړای ده چې وروره د موږ سرجایی نه له موږ سره ظلم زیاتای روان ده، له ورسوګانو نه رامنی او دولت هم کوم غږ نه اوري، د بل چا په لسمون باندې د نورو په جاسوسۍ باندې چې د موږ د مالداري د مالي مواشي را ختم شي او په افغانستان کې دا میوې د اقتصاد یوه ضربه ده چې وري
موږ له عموما نظارې سره دا ونه لرو. هغه نظارې چې د بل ځای نه راغلي دي او د موږ په ملکیتو باندې غصب کړی ده او ظلمونه کېږي او د چا لخوا نه دا اداره کېږي او د چا لخوا نه تضمین کېږي، دغه موږ له دغو خلکو نه ګیله ده. اینو حکومت خو موږ دا توجه نه کوي چې یا کمزوره ده یا وس نه رسیږي یا بل لار نه کوم استفاده کوي.
دوی چې شمیر لسکونه ترسیږي له افغان حکومت څخه د کوچیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کوي. په میدان وردګ ولایت کې د کوچیانو د چارو سمون امیر همایون عزیزی د دغه لاریون په اړه ازادي راډیو سره خبرو کې موبایل
کې آیا کوچان دې هیواد وګړي نه دي؟ آیا کوچان بشر نه ده؟ آیا کوچان دې هیواد تابه نه لري؟ ازاره زمونږ ورونه دي کما زارا سی په بیسودو سیاوال او سیدو د امرداد او زین ولسوالۍ کې ووزی اته بامیانو کې نو سره موږ مشکل نه لرو. ولی یو تعداد کړي د قومي جنگ ته د هزاره او د کوچي لمن وې سیاسي ګټي دي.
په میدان وردګ ولایت کې د کوچانو هزارګانو ترمنځ وسلوالې نښتي اند پخوانی ولسمشر حامد کرزي د حکومت له محل پاتې و جنجالي موضوع ده. دوغونی وړاندې د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ په کجاب سیمه کې چې ډیری وسیدونکي هزارګان دي او ځایي کوچانو ترمنځ وسلواله نښته وشوه. که څه هم دغه وسلوالې نښتي د تلفاتو په اړه کره جزئیات ورنکړل شول، خو پولیسي جرګه کې د میدان وردګ ولایت پخوانی او د کابل ولایت اوسنی غړي غلام حسین ناصری په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وو چې په دغه نښته کې کوچانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هڅه مو کړه د ښاغلي ناصري خبرې په دې اړه راواخلو، خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. هممهاله پولیسي جرګه کې د دایکندي ولایت د خلکو استازي شیرین محسنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د دې ستونزې د دوام لپاره یو شمېر مشخصې کړۍ کار کوي. د نوموړې په وینا حکومت اصلا په دې تړاو اراده نه لري.
کسان هست نمیخوای موضوع کوچی موضوع دې نشین حل شود،
یو شمیر کسان نه غواړي دغه ستونزه حل سي، کنه موږ حکومت لرو، قانون لرو او دغه حکومت کولای سي دغه ستونزه حل کړي. زه فکر کوم دغه ستونزه هم د خبرو لارې حل کېدای سي او هم د قانون لارې. هم ستاسو
یو قانون قابل حل است.
افغان چارواکو په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دغه لاریونونه واندېښنې په داسې حال کې دي چې تېر اونۍ ولسي جرګې د دې ستونزې د هواري لپاره یو 15 کسیزه پلاوی وټاکه. په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازې فرزانه کوچی په خبره ټاکل شوي پلاوی خپلې څېړنې پیل کړي، خو لا یې پایله نه ده په ډاګه شوې. په ولسي جرګه کې د میدان وردګ ولایت د خلکو استازی محمد مهدي راسخ د معلوماتو پر بنسټ دغه ستونزه له تېرو 15 کلونو را په دې خوا په خپل ځای پاتې او وخت نا وخت په دې ولایت کې د یادو قومونو ترمنځ نښتې رامنځته کېږي. د نوموړي په خبره داسې میز تاوتریخوالی او نښتې هر کال په همدې موسم کې د دواړو لورو لخوا د څړځایونو پر سر رامنځته کېږي. خاطر پردیس، آزادي راډیو، کابل.
په بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې بیا ډیره بلوڅ قومونه چې په کندوز کې د بلوڅو په نوم یو قومي شورا هم لري انتقاد کوي چې حکومت د بلوڅو قوم له پامه غورځولی دی. دوی وایي په کابینه کې هیڅ یو بلوڅ ته هم سهم نه دی ورکول شوی. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د افغانستان په شمال ختیځونکو د بلوڅو یو قومي شورا انتقاد کوي چې په دې تیرو 2 لسیزو کې حکومت بلوڅو قوم له پامه غورځولی، ځکه د کابینې په جوړښت کې دوی ته هیڅ سهم نه دی ورکړل شوی. دوی دغه راز پر حکومت غږ کوي چې د دولت په نوې کابینې کې باید د بلوڅو قوم ته سهم ورکړي او برسیره پر دې په سیمه ییزو ادارو کې د بلوڅو قوم ځوان کادرونه دي پر دندو وګمارل شي. د بلوڅو قوم دوه تنو قومي مشرانو حاجي ایکل بلوڅ او جان محمد بلوچ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په جوړېدونکي حکومت کې د بلوچ قومونو ته دواړو سیاسي ډلو د حق په نوم حقوق ضرب د صفر دی. د بین الافغاني خبرو اترو په ټیم کې د بلوچو قوم یو قدر هم په کې حضور نه لري. یو ستر قوم په حق لویه جفا او ظلم دی.
د بلوچ قوم په افغانستان کې د نورو شته قومونو په شان د سولې غوښتونکي دي او د افغانستان په مسله کې له ټولو شکلو غاړو غواړي چې بیړنۍ اور بند اعلان کړي او مذاکرې ته لاره هوا او مذاکرات شروع کړي. اولو دواړو خو غواړي چې د بلوڅو د ستر قوم نقش له پامه ونه غورځوي تر څو د یو سرتاسري او باعزته سولې شاهدان ووسو.
دوی په هیواد کې پر ټولو قومونو غږ وکړ چې ملي یووالي او سولې ته کار وکړي. په شمال ختیځ ځون کې د بلوڅو قوم یو بل قومي مشر عبدالدیان بلوڅ په دې اړه وویل،
موږ زغت غوړونی نه ولسی نو موږ حتی کنور وکنو حدود هم کولای شو چې په هر رقم شرایطو کې د ولایت مخ ته خو یو د تحصیل خیمه وو خپل مدني حق وکړو چې هغه خپل چلو بورتو تر څو چې ورته موږ یو خبر نه اورېدلې خبر نه را سره کړی سره نه را سره خلاص کړی. د افغانستان په تاته د ولایتانو موږ به هر خپل مدني حرکت وکړو.
د کندوز سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس نظیف الله نظیف بیا وایي دوی هڅه کوي په دغه ولایت کې د ټولو میشتو قومونو ستونزې په خپل وخت له سیمه ییزې ادارې سره شریک کړي.
د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست چې تل یې د ملي یووالي د ټینګښت لپاره کار کړی دی، د بلوڅو د درانه قوم مشرانو سره هر وخت ناستې کوي. زموږ موخه تل همدغه ده چې څنګه کولی شو د قومونو ترمنځ نږدېوالی راولو، د دوی ستونزې واورو او ستونزې له مسؤلینو سره شریک کړو.
په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ولسمشر د لوري د مراسمو پر مهال باندې د افغانستان له ولس سره ژمنه وکړله چې حکومت به پراخ بنسټ وي، قاعده به پراخي، په دې کې به د افغانستان ټول قومونه، د افغانستان ټولې سیمې او د افغانستان ټولې ژبې ځان ویني. بنان د حکومت تعهد هم دا دی چې ټولو قومونو ته به د افغانستان د حکومت په اډانه کې برخه ورکوي.
په شمال ختیځ ځون کې د بلوڅو د قومي شورا ځینې مشران وایي چې په تیرو حکومتونو کې دوی ته په حکومت کې برخه ورکړل شوې وه، خو په تیرو 2 لسیزو کې د بلوڅو قوم د افغان حکومت له پامه غورځول شوی دی. دوی خبرداری ورکوي که چیرې د حکومت په نوې کابینې کې دوی ته برخه ورنه کړل شي په لارینونو به لاس پورې کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
پرون په خوست کې د یو شمیر هغو بنسټونو او خپلواکو شخصیتونو د هڅو او کوښښونو ستاینه وشوه چې د کرونا وایروس د خپرېدو په وخت کې مرستې راټولې او پر بېوزلو او اړمنو خلکو وویشلې دي. نور حال له خوسته د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الخیل په راپور کې.
په خوست کې تر دېرشو پورې هغه مرستندویه بنسټونه او خپلواک شخصیتونه چې د کرونا وایرس د خپرېدو په ستونزمنو حالاتو کې یې د ټولنې له بډایو او شتمنو کسانو نقدي او د توکو مرستې راټولې او پر اړمنو کورنیو ویشلې دي وستایل شول. د یاد برنامه یو تن تابعه کوونکي اخترګل وفا چې د خوست د مرستندویه بنسټ مشري کوي ازادۍ راډیو ته وویل دې کسانو او بنسټونو په داسې وخت کې د اړمنو مرستې ته ور ودانګل چې خارونه قرنطینو او د خلکو ورځنی کارونه په ټپه درې درې ول.
د غزازی میدان نوم سره تر غلام خان سرحد پورې د لندر سره کوم سره ان تر غردیز پورې په دې کې غریب خلک بیچاره خلک اتیمون چې بخې د اوخ کې د مریضۍ په خاطر قرنطین ولګیدل او بس کورونا په ټپه ودرېدل او غریب خلک بیچاره خلک چې نو چې چاویر کړی بس د غزوانونو شورګونی او خریاب بنسټونه پلیت شروع کړل او چړنه میکلا او د بیرتل کوته مرسته بیرلله.
مدنی فعال حبیب الله اسماعیل خیلول مدنی فعالانو غریبی او مستحق کورنۍ ډیر ښه تشخیصولی شتمن مرستو ته حسول او له هغه تر لاسه شوی مرستې د اړمنو تر دروازو وروړي.
دوی ډیر منظم د مستحقینو تشخیص وکړو هغه پر بنیاد نه دوی د شتمن او بډای خلکو نه مرستې ټولې کړې او لیستونو مطابق هغه مرستې د دوی تر کورونو ورسول شو. یعنی مونږ خلک ته مزایمت ونه کړو کورونا هغه ټول تر ظلمال موارد په نظر کې ونیول او خپل مرستې دوی تر کورونو ورسول.
مدنی فعال زینب افغانم وای د کرونا وایرس د خبرېدو د پیل په وختونو کې خلک تر مرز فقر او غریبۍ ته ډیر خفه وو، خو همدا خیریه ټولنې او خیرخوا کسانو چې اړمنو او غریبو ته ډاډګیرنه ورکوله او تر اوسه د هغوی لاسنیوی کوي.
خلق پدې ډاریدل چې فکر نه کوم چې کورونا به خلک ووجني، مګر فکر غربت کول شي چې خلک ووجني نه خډيري سنځي رامسته کې هم د ټولنې وي چې دوی وکړل شول د هرې غریبي کورنۍ ته تر کور پورې هغه اړین لوازم چې دوی ورته ضرورت لري ور سوال د دولت سره هم زیاته همکاري وکړه.
صبري او یعقوبی د خوست په نام نو ولسوالۍ کې راځي چې خلک له جګړو او پیښو ډیر اغیزمن کیږي. د یاد ولسوالۍ یو شمېر ځوانانو هم یو خیریه بنسټ جوړ کړی. د یاد بنسټ مشر مظلوم صبري وایي
موږ الحمدلله په سیمه کې 50 کسیز ګروپ لرو چې د بډای خلکو نه مسافرونه پیسې ټلوګای په سیمه کې په غریبو کورنیو مشو تقریبا زره کورنۍ ته مفارکیتو کې وښکړې دي لکه ورجی غوړی بورا شینچای او څلرش لاکه 50 زره کلدورې مو په سیمه کې نادن هم شړې دي او د کورونا په برخه کې مدوی میاشتې د میکروب زی دوی پشي هم کړی دي.
د روغتیاي سرچینو د معلوماتو لمخې په خوست کې هم د یک شنبه تر ورځې د کورونا وایرس 303 نوي مثبت واقعات ثبت شوی، 102 د ناروغان بیرته روغ شوی او 11 کسان ورڅخه مړه شوی دي. په خوست او نور افغانستان کې که څه هم خارونه پرانیستې دي، خو ښوونځي، پوهنتونونه، پارکونه او د خلکو نور ګڼ مېشت ځایونه تر اوسه بند دي.
په افغانستان کې هم د کرونا د مثبتو پیښو شمیر، البته رسمي شمیر، نږدې 33,000 کسانو ته رسیدلی دی. په نړۍ کې بیا تر پرون ناوخته پورې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر له 1,000,000 واوښت او له دې کبله د مړو شوو کسانو شمیر هم له 5,000,000 زیات شو. نور هلې د اسدالله الدین په راپور کې اورئ.
ایران پرون د ماسک بندول یو ځل بیا داسې مهال اجباري کړل چې دغه هیواد کې تازه د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړینې شمیر زیات شو. ایرانی چارواکو وویل دغلته په 48 ساعتونو کې د کورونا ویروس له کبله 133 تنه مړه شوي دي. په اروپا کې بیا یونان اعلان وکړ چې د جولای میاشتې تر 15 نیټې پورې خپله پوله د سربیا د ټولو اتباعو په مخ تړي. یونان پرون وروسته له هغه د خپل ګاونډي هیواد سربیا په مخ پوله وتړله چې په سربیا کې له درې میاشتنی ځنډ وروسته یو ځل بیا د کرونا ویروس پیښې زیاتې شوې. یونان کې تر اوسه کووید-19 ناروغۍ یوازې 200 کسان مړه کړي، خو دغه هیواد ته هر کال سلګونه زره سیلانیان ورځي. د یونان د ګرځندوی صنعت سږ کال د کرونا وبا له کبله بندیزونو ډیر وځاپه، خو اوس دغه هیواد بیرته سیلانیانو ته پولې خلاصوي. یونان ویلي هر هغه څوک چې دغلته ورزی باید روغتیایي اسناد وړاندې کړي او دا معلومات ورکړي چې وروستۍ 15 ورځې کوم هیواد کې تیرې کړي. د یونان ګاونډي کروشیا بیا پرون د کرونا ویروس له ګواښ سره سره پارلماني ټاکنې ترسره کړې، خو د رایو مرکزونو کې د خوندیتابو لارې چارې سنجول شوې وې. کوسوو بیا په دریو ښارونو کې د شپې لخوا قرنطین یا ګرزبندیز وضع کړ او هسپانیې یو ځل بیا خپل یو ساحلي ښار قرنطین کړ. د هسپانیې د شمال لویدیز په ساحلي ښار لوګو کې محلي قرنطین اعلان شوی او کاتولینیا ښار کې هم ورته ګام پورته شوی. کوسوو د پلازمینې پرشتنیا په ګډون خپل درې ښارونه وروسته له هغه قرنطین اعلان کړل چې دغو ښارونو کې ویروس وروستیو شپو ورځو کې مخ په بره روان و. دا ګامونه داسې مهال پورته کیږي چې د نړۍ په کچه د کرونا ویروس د احتمالي زیاتوالي له کبله اندېښنې پیدا شوي. په بریتانیا کې بیا د روغتیا وزیر د ځینو رستورانتونو له ارزونې وروسته ویلي دغلته خلکو ټولنیز واټن او سپارښتنې ښې عملي کړي او د بریتانویانو دا کار یې ستایلی. بریتانیا د کرونا ویروس له اړخه د اروپا د ډیرو متضررو هیوادونو په ډله کې ده. دغلته شاوخوا 4200 کسان دغې ناروغۍ مړه کړي دي. د کرونا نوې پیښې بیا تر ډیره په امریکا، برازیل او هند کې زیاتوالی ښیي. تر پرون ناوخته امریکا کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر څه باندې 2,800,000 شوی و.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. یوسف ال اوسایمین پرون په یوه خبر پاڼه کې د تاوتریخوالي کړنې د خواشنۍ وړ وبللې او غوښتنه یې وکړه چې ټول افغان لوري باید زیاته هڅه دې ته وکړي چې تلپاتې سولې ته ورسېږي. سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمیر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې روغتیایي اقدامات اعلان کړل. سعودي عربستان دغه روغتیایي اقدامات د دې لپاره کړي چې د حج د مراسمو په وخت کې د کرونا وایروس د نوې څپې د خپرېدو مخه ونیسي. سعودي عربستان په تېره جون میاشت کې اعلان وکړ چې یوازې په کور دننه زرو حاجیانو ته اجازه ورکوي چې د حج په سګنیو مراسمو کې چې د جولای له 19 پیلېږي او د اګست تر 2 دوام کوي ګډون وکړي. د ایران په نتنز اټومي تاسیساتو کې اور لګیدنې د پام وړ ویجاړۍ رامنځته کړې. د ایران ایرنا خبري اژانس د دې هېواد د اټومي ادارې د ویان په حواله پرون وویل هغه اور لګیدنه چې رامنځته شوې اورانې زیاتې وې. ایران دغه راز ویلې د فارس خلیج د ساحلي کرښې په اوږدو کې د پټو توغندیو ځایونه جوړ کړي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو د مشر په حواله رویټرز خبري اژانس ویلي ایران دغه تاسیسات تر ځمکې لاندې جوړ کړي او ویلي چې دا به د ایران دښمنانو ته ناوړه عواقب ولري. د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته په غزې ترنګه کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي ویشتل شوي او پر څو ځایونو بمباري وکړه. د خبرونه دوهمه نیمه کیو او اوسم د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې لدې چې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټه پروګرام واوري پام وکړئ د انصاف په لټه کې پروګرام ته.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه په سیور شپه مې هغه په سیور شم دي کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام. زخر محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت د پچغان له درې نه د ملنګ په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې لسم مودې راهیسې د نامنیو له امله له خپلو سیمو نه کابل ته کډه شوي او په بېلابېلو ناحیو کې ځای پر ځای شوي دي. دی وایي د ګڼو بې ځای شوو کورنیو په استازیتوب خبرې کوي او په دې موده کې د حکومت لخوا ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له ویاند ښاغلي عبدالباسط انصاري سره هم شریکه کړې ده. اوس به ملنګ خپل ستونزه په تفصیل سره ووایي.
نوم یې ملنګ دی، د کاپیسا ولایت یم او د نشه ولسوالۍ د پچغان اوسېدونکی مهاجر یم. داخلي بې ځای شوګانو نه دلیل د بې ځای شوې خو هلته منطقه کې جنګ و، دولت او طالب جنګ منځ کې مونږ ټول مهاجر شلو، بېچاره بې ځای شلو، راغلو مختلف ملک صاحب ته لاړو، کابل ته راغلو، کاپیسا مرکز ته راغلو، او پروان کې شته زموږ مهاجرین، او دلته چې راغلو خو زه یو څو مودې یو دوه درې ځلې نچار مونږ سره کومک وکړو. دا چې قرنطین راغی او مسله قرنطین او قرنطین بازی شو، نور دغه کومکونه مونږ نه قطع شو، او کله چې وکیلانو ته مراجعه کوو وکیلانو هم زمونږ بحث ساتونه کړو، نایې ته لاړلو، نایې وویلې چې مونږ وکیلانو ته دا دنده سپارېده، هېڅوک مونږ هم ونه خوړه. مونږ مهاجرین ومې ویلې چې او زه یې کارتنو کې ډېر دی، او زه یې حش کې شانزا کے نہ کے نو کے لسو کے او لسو کے دل تک زمین مہاجرین ڈیر دی.
ستا سے مقصد پا بیوز لو کورنے و دلس و لس و چو ڈوڑے ویشل دی
داگا کرونا مراف شراغ ہے داگا کرنٹینو کمک کے منگ طول بے در خپاتے شوی ہستو اس وقت زمان غم آنو خڑا او آر چیر تن چی مزیب آغا تن دوی زلی ما یک سد نوزا تا زنگ و حیل شد او مرجع منگ تا ماری فی که زنگ سے مشکلات لرو چی نل رو چی بے خرو دا طول دنیا کمکولا راخلا خلقو تا توزیش شو منگ تا سوک چی نرا کی چار چیر تا زمان تا
تاسی دغه ستونزه په هیواد کې دننه د بې ځای شوو کورنیو له څارونکو مسؤلینو سره شریکه کړې ده.
مونږ ریاست مهاجرین ته لاړلو، بېخي مونږ ته اجازه ورنکړه چې خپل لیست ورکړو، او ټول مونږ پېژني چې دغه منطقه دغه خلک د کوم ځای نه بې ځای شوي دي، هماغه هلته هم لیست شته. هلته مونږ ته وخت ورنکړو، وایي قرنطین دی، هاخوا مونږ ولاړ یاستو، هاخوا توضیح لري، خلکو ته کومک کوي، چا ته کومک کوي چې د وکیل خپلوانی او قومداره چې سبا ورته رای ورکړي، مونږ خو بېځای شوی یاستو، مونږ ته رئیس څوک داسې هغه نه کوي. او لاړلو تماز هم ونیوه رئیس د مهاجرینو، وزیر صاحب د مهاجرینو سره، هغې مونږ ته وویلې چې فلان ورځ راشي تاسو ټول نمایندګان د وزارت ته، چې هماغه ورځ مونږ لاړ جواب دروازه چیرته لاړ شو. زمونږ اصلي مرجع همدغه وزارت مهاجرین دی او ریاست مهاجرین کوټه سنګي کې دی، دلته مونږ همیشه مراجعه کول یونیسار په وخت کې. اوس نو هغې مونږ ته جواب ورکړ، بېخي یعنی خلاصه داسې درته ووایم چې څوک چې د وکیل خپلوان نه وي، د وکیل ګزار خپلوان نه وي، نایې سره لاس نه وي، نور د داسې حق دار ته څوک حق نه ورکوي. بې ځای شوی مونږ یاستو، کور نه لرو، ټول کورونه هم په کرا دي. دغسې حال مونږ باندې زمونږ غم هېڅوک، تاسو نه خواهش کوو چې زمونږ دغه عرض دا ریاست مهاجرین وزیر صاحب مهاجرین ته ووایا چې دغه سړی د څو ځلې تا ته مراجعه کړی او کپ دې ورکړې ورته د سره زمونږ عریضه یې وانه. ټول راټول شو درې سوه کسه، یعنی بې ځای شوی داسې خلک دي چې د شپې او سبا ډوډۍ ته حیران. پوښ لې درې سوه کسه فامیل بېخي، یعنی وضع مشکلات یې ډېر خراب دی. لیست یې را سره شته او ما څو ځلې دا بعضې زه چتلې ما دا لیست مې وړی، زما لیست یې اخیستی نه دی.
دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له ویاند ښاغلي عبدالباسط انصاري سره هم شریکه کړې ده.
د بې ځای شویو زموږ افغانانو په حق را تاسو ته باید ووایم چې موږ اوس کومکونه چې د کډوالو چارو وزارت او د ځینې مرستندوی مؤسسات له خوا نه توضیح کېږي، اوس د ولایاتو په سطحه شروع شوي دي. موږ هم امیدوار یو چې په کابل کې مطابق د یو پلان ترتیب کړی د کډوالو چارو وزارت په نامه د پلان ملي بېجا شدای داخلي، د هغې د سوري لاندې موږ کومکونه توضیح کوو، او امیدوار یو چې د دغه ولایاتو نه هم موږ فارغ شو او وکولی شو چې هغوی ته کومکونه ترسره کړو چې بیرته په کابل کې دغه لړۍ پیل کړو. او ځینې مرستندوی مؤسسات ده چې هغوی هم کله چې کومکونه ترسره کوي د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې کومکونه ترسره کوي، او کډوالو چارو وزارت هم مطمئن ده چې د کمیټې حالت اصرار لخوا نه کله چې دغه کومکونه په ولایت باندې انتقال کیږي په کابل کې هم دغه کمیټه موجود ده، او کله چې دا پروسه شروع شي په کابل کې نو شفاف توګه دا کومکونه توضیح کیږي. نو موږ هم منتظر یو چې دغه کومکونه اوس په ولایت کې جریان لري، هلته دغه برنامه پای ته ورسیږي، او بیا وروسته په کابل کې دغه برنامه شروع کیږي. د محترم جمهور رئیس لخوا نه دغه کمیټه ترتیب شوی په نامه د کمیټې مبارزه با کرونا، دا مسئولیت درلود چې د کابل ښاروالۍ او د کابل محترم ولایت
په دغه کمیټه کې هغه شتون درلود او د هغه د نظارت لاندې دغه پروسه فایل شو بیا ورسته پایته ورسیده. د دې کډوالو چارو وزارت مسولیت نه و ځکه مونږ کله چې د بیزاسیو کسان یادېږي او خبرې کیږي د بیزاسیو کسان دلته بیا کډوالو چارو وزارت مسولیت لري چې د دغه پالیسی د سوري لاندې خپل فعالیت پیل کړي او د شفافیت په توګه او د شفاف په توګه دغه پروسه پایته ورسیږي. ځکه مونږ اوس په ولایاتو کې دغه پروسه پیل کړې ده او په ځینو ولایاتو کې جریان لري عملا. اوس ان شاء الله په سکل کې په کابل کې هم پیل کیږي او کم مرستندوی مؤسسې کچېرې دوی حاضر کیږي چې په کابل کې د بیداسیو کسانو ته مونږ وڅلوي کمپونه لرو هغوی حاضر کیږي چې دوی ته کومکونه ورسوي. نو مونږ هم تاکید مو دادی چې د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې باید هغوی کومکونه ترسره کړي ځکه مونږ خپ پوهیږو په دې چې کم کورنۍ مستحق ده او کوم کم کې څونه کورنۍ اوسیږي. باید د شفافیت مسله په دقت کې ونیول شي او تاکید مو دادی چې کله چې په ولایاتو په سطح باندې دا پروسه پایته ورسیږي نو مطمئن شو په کابل کې دا پروسه پیل کیږي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کاپیسا ولایت د پچاغان له درینه د ملنګ په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې د قرنطین په موده کې له دوی سره هیڅ مرسته ونه شوه او طاغلی عبدالباسط انصاری وویل چې په دې حق له پلانونه ترتیب شوي او په هیواد کې به له ټولو بېوزلو کورنیو سره لازم مرستې وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم خوشاله می شیوه بل خبرونه حمزه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم دوستانو په دې خبرونه کې هم د تل پتیر ستاسو پیغامونه راغلي دي چې په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي خو په سر کې به یو دوا پیغام د غوړیدون کو څه هم راوخلو چې دوی په خپل سیمو کې ځینی کسان چې خپل کورونه څخه ورکتی لري دي دوی موندلې او نشانه یې راتوي نو که تاسو هم په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځي قلم او کاغذ واخلی د دغه دوستانو پیغامونه واوري د ټلیفون شمیره د سره ولیکي کیدای شي تاسو ورک په همدې کې پیدا سي نور خبرې نه وژدو مو ورزو تاسو پیغامونه ته
یا پر رحمت او قائدین سره څنګه لږه د ایمن ولاده واشي د سره څه نیول ده دا د پیغام د څه په سیمه کې د داوود په نامه باندې او کاسو ورسي د تقریبا د شل کال خامخا کې د بیره غره ده یو نو چې تیږي نه او نام دغه سیمه ده یا چې پارتي وايي د دې په باندې صبر کې او د دې په وايي نوسته په څو مسکه ده په دغه سیمه کې د جواره کې د 10 جنوري کې وایي چې د ایرات ولایت د شینډن ولسوالۍ د بیخار د کلیو ما چې د داوود په څیر هر مسلمان د دې د دې مسلمانو همدردي لمسه د زماره کې په دغه شیاله باندې کوم چې وایي چې د ترناس نو ما دغه شیاله ته ځان دې چې ځنا شیاله ده د کوم شیاله ده د تا توا ما تاسو ته د کیټ ډول باندې واوري زماره کوم شیاله ده 0101 یو څلور دوا اته یو نه کوم شیاله یو ځل بیا تکراروم 0101 یو څلور دوا اته یو نه
زه د روزګان د ولایت د ګزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم میاش مخکې یو محترم ورور وویل چې زموږ د سپین ږیري کار دی دا څلور کال کېږي چې ورک دی چک سړی دی او وردا سپین ږیري د مخ سپین مې د غاښونو مې کې چې د په حق له دې معلومات غواړي نو په دغه شعره دې ماته زنګ ووي 0 اویا 1530 1525 د ازادي راډیو څخه هیله کوم چې دا زما شمیره وا هغه ګرام محترم ورو ته ورورې او دی وایي چې په کوم ناصرم دا څنګه جوړ کړو وته
دوستان وسم ستاسی هغه پیغامونه په ګټه سره اورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه راوړم کې له دومنه ما یو راکازی ورکسوی دی چې نوم یې عبیدالله جان دی. تقریبا درې میاشتې تر مخه د وتلی دی د راندل اکازی دی د بریش د ولسوالۍ څخه نظر اکسوی دی. ژر کالی په تندې سپینه رخچینه پر سر ده. تقریبا 19 کاله عمر لري. که هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري زموږ ته دې په دغه شمارو باندې تماس ونیسي چې 0 4 5 8 5 1 3 1 0 0 0 4 5 8 3 1 دا یوه شماره. او بله شماره ده 0 8 5 5 9 1 2 2 3 3. که هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري یا د یو چا ما سره مزدوري یا د یو طالبانو سره یا د عسکرو سره که موږ ته په دغو شمارو معلومات راکړي د پاره کړه موږ ته معلومات راکړي خامخا یو څه جایزه ورکوو. وسلام.
بلیا السلام علیکم. زم لا مش خوندم د کندهار ولا د خاطری زولفوالی وسیدم کی هم زما یو د اکازوی دی نظر علی نمیزی چې مشوره اجدار دی. تقریبا یو میاش کیږي د خپل کور لا درک دی که په اړه هر څوک معلومات لري دی په خپل د ازما زغاوري په دغه شماره کې زموږ سره تماس ونیسي 0 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر تلور سونا یا منن.
السلام علیکم، زه شرم احمد دلمن ولایت ماتکی درس خو می زنګ تو هری دی ما یو خړی دی د اکرام الله په نامه دی تاسو اتلو سو شلو کالو کډر کې دی دا یو لس میاشت کیږي چې نظر کسه وی دی چې چا ته پته معلومه وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووي 0202 5 3 8 8 نوارا بیا تکرار 0202 5 3 8 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیر اجی ټول ګورن کاران سلام او احترامات وینم کوم. ز دلمن ولایت حد حجیمت دا پیغام تاسو ته ورسوم. زما دا کازی بلغمین میږي شپږو کار کې چې ورک دی نو زه هیله کوم چې زبیر اجی ته چې زما پیغام نشر کی نو په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسې یار دا کې کدا خبر نه راځي وری
دا پیغام دغه دی دلته ودانه دی اندولانو میږي وکړوي د پښوارا کې او هر څوک چې په اړه معلومات لري زما د شمېرې ته څنګه ووي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ازادي راډيو سرکو کو اوبدو ته سلامونه وایم زه عبدالقادر هم د کندهار ولایت حزما یو ورور دی راته کار کی صورت دی بشیر په نامه دی تقریبا دا پنځه لسپانه کلو دی چې ورک شوی دی هر ورور کې پیدا کړی داسې مینکاته ځوان دی داسې دا سادي مشکل لري کار چا پیدا کړی په داسې نیرو جدنګا وي صفر اویا پتل ویس دوهویش یو سل شپږویشت مننه ازادي راډیو سره
بلے السلام علیکم زه محمد نسیم ما چم دنا دلی ورو سالینه ما ورو ورو تقریبا سلور کال کې شو رکتی او هر مسلمان هر ورو مسلمان دی ما ته چې پته غلم بار څنګه وي څه پروا څه پردوا یو تلویش اویا اتکنزوس شمیره بل بیا وایم څه پروا څه پردوا یو تلویش اویا اتکنزوس ازادي راډیو ته ډېر مننه خدای په امان.
السلام علیکم روزگار ویرات دیراوت ولسوالی پاسه د ټلیفون پر کښم ازادي راډیو ټول کارتون کولم مننه کوم زموږ پیغامونه نن شری جنت په لار خبرې کوم زنه بیا تاسو ورته وکاله کې د ورکان د چرچنو ولسوالی څخه پرګار مسلمان ورو په دې ته به موږ ستاسو د ټلیفون پر دوه مو شمه را اړیکونې چې پر و چې پر پته نه و اته یو یو وا چې تلیفون شمه یو د دې کراو چې په اړیا تاسو نه یا تاسو یو ول او دوه
رحمت الله زادران خبرې کوم دی پکتیکا ولایت مرکز خرنی څخه. زما یو کاکا دوی د تاج محمد په نامه باندې چې اتلس کاله عمر لري دوه کاله کېږي چې د کور څخه درک شوی دی د ایران په خوا باندې تللی وای. نو که چاته یې په اړه باندې معلومات وي نو د مهمنۍ له مخې د موږ سره په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مو داسې پر واویا یو دېرش پنځه څلوېښت واویا څلور. ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم صفر او او درې یو سالور تیزو سالور ندیش میرا باندې د موږ سره اړیکه ونیسي او خپل جایزه تر لاسه کړي.
زموږ یو کلیوال دی چې شاولی په نامه دی بلورو میرزا خان دی د اجرام کاکا زوی دی دایو او تاکیل چې د کور څخه وتلې دی نظر اکلی کوم یا دی زغا وری یا بل موږ ری زغا وری دی مهرباني دې مخې په دې شماله مستصل اړیکه ونیسي. دی 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 یلمن ولایت نه دالی ولسوالې چې پروسه وتلو تل وی اسنه سو دروږي اسوا سو نه ویش شماره یو ځل بیا تکراروم پروته وتلور تلویش نڅه ودرجه تواسه ونیوش جوابونه افغان دیشم شماره ده چې پروته ودرې یو سلو پنځوس نڅه وشپور دیش. السلام علیکم.
زه به دې مته چې هلمن څخه دا پیغام سره استفسار ده. زما دا کار زه په غنن می چې په رو کار کې چې ورک دی هر مسلمان ور کې په اړه معلومات لري ما ته به دا شمیره څنګه او خو شې دې تر لاسه کې وکاله چې پر وکاله کې چورک دې نو مور فلارې دا وایي چې دا چې دې چې په دې په اړه معلومات راکړي باندې چې نه دا چې وروسته بل دې دعا چلور دې یو یو دې ته بیا څه یې نو څه یې الله په ما
دا په ځان دې هغه دې چې دې مزل حتى نه دالي ولې سالې چې نه دې کړي مولا دې نو هغه چې هغه دې سره دې چې دې 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 دې
شماره بیا تکرار شپ و اته څلور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرت اللہ مخلص دلمن ولایت سے خضر سره پاڑی کی مزمای و دامت دی ورکت دی عبرت پر نامدی دا سورج کی چې نظر کې دی چا کې پاره معلومات لرو دی یا اور معلوم ما دې په دغه شمیره ځنګ وو چې پر واته یو نیو څلور څلور شپانس بل شمیره د سفر وو چې پر سفر دروش په تنو نه سفر درې
بل شمیره د سفر وو ته شپول نیو یې در شاته نیو سفر اته په شرینې د لاس کې و سلام
سلامونه امنی کې هیلم ومن احتیاج وو چې روغ درم خوش خوشاله بیا زاد لا خبر کوم د کندهار ولایت نه د میوند ولسوالی څخه ما یو ملګری دی یو کال کېږي د میوند ولسوالی کې نه درکسوي دی نه میا چکلا دی کدی خپل زما ځغه وري یا بل ورو پاکړه معلومات لري ماته چې بدغه شمیره باندې ځنګ وي شمیره درته وایم سپاره بیا وویش نه ساوجیش نه چا شمیره زل بیا سپاره بیا وویش نه ساوجیش نه چا بدغه شمیره د ناصر تماس ونیسي دا به ډیره مهرباني وي
السلام علیکم اول تاسو ته د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم زه د کندهار ولایت څخه خبر کوم دا مو پیغام دی چې زموږ یو اکا 22 کاله مخکې ورک شوی دی د محمد صادق په نامه باندې نو کدی په خپل ځما ځاغه وري او ک بل څوک تر پاړه باندې معلومات سره پر دغه شماره د مشوره تماس ونیس چې پر اویا ته دې شپږ شپږ مره بیا یو وار یو هم سفر بیا ته ډیر شپږ پنځه ساعته او شپږ دا ذاتی راډیو څخه ډیر ډیر مننه کوم چې موږ پیغام نشته
مله سلام علیکم زه فرید نو ولایت نو ګر نو سلام یې چار مې یو نو والو د بابا نن دې ولې نه چلانه
بلے السلام علیکم دا زادی راځي ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم په دې خلا چې تر کلوک او خوش خوشاله وي او د صحت چمیره ته پټن وي زه محمد غوث یم محمد غوث ارمانی یم نه دلی سمې اړیکې نیولې د وروره او زما یو ګران ملګری دی تقریبا د درې میاشتې کېږي چې نظر کړی اسلام لاندې میز تور بوټونه په پښه دی او سپین کالي اغوستي دي سپینه ساده رښتینې پښه ده نو هر مسلمان ورته که په دې اړه معلومات وي ماته په دغه لمبر زنګ راته ووایي چې پر وځه پر 15 3 5 4 دا د سیم نمبر دی او بل سلام نمبر 0 4 9 4 5 3 3 4 د ازادي راګو څخه نه داخله ده چې ما پیغام نشم کې وسلام الله
السلام علیکم زه عبید الله ارمانی غیزم د تیم د بلوچستان کوټي خانوزی خبره کوم دا پیغام سره کډوم د ازادي راډیو او ټول منوال ته کزما आवाज ارغه څو کاوري کدا لری کدا بلی ارغه څو کزما आवाज اوري هغه ته زه د پیغام کاتوم زمز کم یو ورکسوی عزیز کم دی د غنیجان په نامه دی د جمعه خان کا زولې تقریبا لس کال کې زې د کورونا د راکې دی کور مور پلار کورونې ډیر زیاته په خپګان ده نو کار مسلمان ورو د پاک معلومات لري یا غنیجان په خپل ځما आवाज اوري د جمعه خان کا زولې په نامه دی بزوین لري ورو خپل شنید د لاس کې کار چاته معلوماتي ورو پر د لمبر د ټلیفون راو کی پاتو خلک څنګهول نه کی شو معلوم نه بیا ټلیفون بار بار کی هغه څوک ټلیفون او کی د غنی پاک معلومات لري نو زما ټلیفون لمبر کم دی هغه توایم سفر درې یو شپږ اته سفر یو سفر سفر یو و ازادي رادیو زنده باد و سلام په احترام د پیغام د نشریدو پیله
السلام علیکم زما د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه دي زما ملګری د شاهزاده په نامه چورک دی ادریا کار کیږي کار ورته چې دې بیا لیدلی په خبرې زما دا پیغام دی واوري او په دغه شمیره جوړ کوونی سي سپاره بیا درې سواتاتیا وسو شپته شپار بیا ځلی شمېره تکراروم: 0 0 3 8 8 0 0 0.
کورم ودان وروره چې موږ ته مو پیغام راستولی و، په دې هیله چې ستاسي او هم د ټولو اوریدونکو چې خپل د کورنۍ په غړو پسې ګرځي او دوستان ځینې ورک دي، یو معلومات یې پیدا سي او وکولی سو د همدې خپرونې له لارې د همکاري وکړای سو چې په دې برخه کې ستاسو سره مرسته وکړو او ستاسو ورک عزیز پیدا کړو. نو تر د خدای پامانۍ د مخه د طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې خپرونې په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه،
روختیا نړیوال سازمان سوای
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.